السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2023 کال د دسمبر 11 مده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو پخپرونه کې مهر کلی کوم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له شاهین ګونیری واوره.
سلام شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقوقو د ترول کېدو په دوام اندېښنې خوندري دي. د پاکستان حکومت منلي دي چې د یو شمېر هغه بهر مېشتو پاکستانیانو شناختی کارډونه بند کړي چې په سوشل میډیا پر فوز نیوکې کوي، او د شام عبوري وزیر اعظم دغه یاغیانو په ملاتړ واک ترلاسه کړی چې ولسمشر بشر الاسد له حکومته لری کړی و. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د ریاست لخوا د انساني حقوقو د ترول کېدو په دوام اندېښنې خوندري دي. د کمیشن مشر اسد اقبال بټ ویلي دي چې ریاست د جبري له درکې د بیان ازادي ترول په زور د لګکېو مذهب بدلولو بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول ودري. نوموړي پرون د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د خپلې ادارې راپور وړاندې کړ او زیاته کړه چې په پاکستان کې د انساني حقوقو حالت ورځ تر بلې خرابېږي. نوموړي زیاته کړه چې په ځانګړي ډول د پوز پر پالیسیو نیوکې کوونکي په زور غیبېږي. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 10 د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خبر کړي بیان کې د ریاست له کړنو دفاع کړې ده او ستایلې دي. هغه دعوه کړې ده چې حکومت یې د آئین په چوکاټ کې د خلکو بشري حقونه خوندي کړي دي. د پښتون ژغورني غورزنګ یو مخکخ علمزیب مسید له زندانه خوشې شوی دی. دغه ملګري او د ملي جمهوري غورزنګ صوبایي کوارډینیټر ګلبدین مسید نن مشال لیډو ته وویل چې مسید پرون له هریپور جیله هغې ته وسپارل شو. دغه په وینا علمزیب اوس خپل کور ته رسېدلی دی. د ډېر اسماعیل خان پولیسو علمزیب د اکتوبر په 2 د عامه نظم د ګډوډي د مخنیوي په نامه نیولی و. نوموړی د بشري حقونو فعال دی چې د لادرکه خلکو په مننو کې د زیانمنو شوو کسانو د شمیرو ټولولو په برخه کې ډېر کار کړی دی. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیه وایي چې د ملک په بیلابیلو برخو کې په روان کال کې په وجل شو کان کیندونکو کې یو کم 50 یوازې د خیبر پښتونخوا د شانګلې سیمې دي. د دې اتحادیې د خیبر پښتونخوا مشر علي باش خان پرون مشال لیډو ته وویل چې روان کال د پاکستان په بیلابیلو کانونو کې د شانګلې یو کم 50 کسان وجل شوي او په لسګونو نور معذوره دي.
اته سولويش نو زمنګ د شنګلې کانکندون کې د کویلې پدرنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوی دی. چنن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی نو دا شمیره زمنګ یو کم 50 ته ورسېدا. وو د شکسان د موږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي.
دا کسانو د مرګ جوبلی وجه د قانون غورځېدل د ساب بندېدل او لکان کیندونکو سره د پوره حفاظتي سامانونو نه موجودیت خودل شوی دی. د پاکستان حکومت منلی دي چې د یو شمېر هغه بهر مېشتو پاکستانیانو شناختی کارډونه بند کړي دي چې په سوشل میډیا پر فوز نیوکې کوي. د اطلاعات او فاقي وزیر عطا الله تارل پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د حکومت پالیسي واضحه ده او د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې نشي زغملې. نوموړي له وضاحت او شمېرو ورکولو بغیر وویل چې حکومت د ګڼو بهر مېشته پاکستانیانو پاسپورټونه، شناختی کارډونه او د سوشل میډیا اکاونټونه په تور لیست کې اچولي دي او پر نورو نظر ساتي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په قطر کې مېشت د افغانستان لپاره د امریکي سفارت ناظم الامور کیرین ډیکر له پاکستانی چارواکو سره کتلی دي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پرون پر ایکس خبره کړی بیان کې ویلي دي چې له ډیکر سره د سیمې په امنیت، ثبات او دواړه خیز چارو خبرې وکړي. تر اوسه ډیکر په دې حق لسنه دي ویلي. تر دې یو ورځ مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان له مرستیال وزیر اعظم او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره ملاقات کړی و. د ډار دفتر ویلی و چې دواړو غاړو د سیمې په امنیت خبرې کړې دي. د شام عبوري وزیر اعظم د یاغیان په ملاتړ واک تر لاسه کړی چې ولسمشر بشر الاسد له حکومت لری کا. محمد البشیر پرون په دولتي ټلویزیون په وینا کې زیاته کړه چې هغه به د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې د شام د عبوري ادارې مشر وي. دا په داسې حال کې دا چې د هیئت تحریر الشام په مشرۍ د شام نوي واکمنان د دسمبر په اتمه د اسد تر پرځولو وروسته خپل کنټرول ټینګوي. هیئت تحریر الشام ډله چې د امریکي او اروپایي ټولنې لخوا تر هغره پیژندل شوې په وروستیو کلونو کې له القاعده سره اړیکې پرې کړې او کوشش کوي چې خپل ځان د شام د حکومت لپاره د یو عملی بدیل په توګه وړاندې کړي، خو لویدیز هیوادونه او د بشري حقونو ډلې یې په اړه محتاط دي. او د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې نن د شل اوریزو سیالیو لوب لړۍ پیلوي. ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د شل اوریزو سیالیو لړۍ پیل کړي. افغان کرکټ بورډ وایي چې لومړۍ لوبه به د کابل په وخت مازیګر 4 بجې د زیمبابوې په پلازمینې حراره کې پیل شي. دواړو لوبډلو به په دې لړۍ کې لومړۍ درې شل اوریزې سیالۍ ولوبوي او تر دې وروسته به بیا د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لړۍ پیل شي. دا و د دې خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. هر کال د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي. په دې مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن خبره کړي رپورت کې ویلي چې په هغه هیواد کې جبري لادرکه روان دي، د فعالانو نمونه په تور لیست کې اچول شوی، د بیان ازادي کمه او په اقلیتونو په زور د مذهب بدلول نه دی ودرېدلې. د کمیشن مشرانو غړو په دې اړه په کراچۍ کې په یو غونډه کې د پاکستان په ریاست نیوکی وکړي او زیاته کړه چې د پوسټ په پالیسو نیوکی کوونکي زورول کیږي. خو د وزیر اعظم شاه عباس شریف په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې د ټولو وګړو بشري حقونه خوندي دي. هغه دا وکړه دا چې حکومت یې د انساني حقونو لپاره ډیر ښه ګامونه اخیستي دي. په دې اړه د نیاز علي رپورت ته غوښه.
د دسمبر په 10 د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا په کراچي پریس کلب کې غونډه ترسره شوه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال بټ غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت روز تر بلې د اندېښنې وړ کیږي.
حکومت
دی وایي که حکومت دی او که اپوزیشن ګوندونه، د بشري حقوقو سرغړونې ټولې په ګډه ترسره کوي. د پارلمان غړو داسې قانونونه جوړ کړي چې د خلکو د بیان ازادي اخیستې ده. هغه کسان چې د حکومت او اسټابلیشمنت پر پالیسیو نیوکی کوي نیول کیږي، مقدمې پی جوړیږي او په زور لادرکه کیږي، او د حکومت دا ټول ګامونه غیر قانوني او غیر آئینی دي. اسد اقبال بټ زیاته کړي چې په پاکستان کې د خلکو مدني او اقتصادي حقونه، د ښځو، لګکیو، کډوالو او بې ځایه شوو کسانو حقونه له جدي ستونزو سره مخ دي او اړتیا ده چې د دې حقونو ساتنې ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا غونډې ته د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه د سانګې پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان بیا وویل چې په پاکستان کې د خبریالانو د وژنې، زورولو او د هغوی پر ضد د مقدمو جوړولو پیښې نورې زیاتې شوې دي. دوی هغه مواد چې د ریاست او اسټابلیشمنت پر ضد وي هیڅکله رسنیو ته د خبرولو اجازه نه ورکول کیږي. د بلوچستان خبر نه د بلوچستان پر رسنیو کې خپریږي او نه د هیواد په میډیا کې. هم دغه حال د خیبر پختونخوا دی چې د اوګدی بدامنۍ پر ضد په لویه کچه ولسی احتجاجونه شوي، خو پاکستانی میډیا په خاموشه ده. په کورما او نورو سیمو کې لسګونه کسان وجلې شوي، خو پاکستانی میډیا یوازې حکومتي دریز خپور کړی دی او د میډیا لپاره په آزاد توګه د رپورټینګ اجازت نشته او دا کار ریاست بغیر لڅ اعلان پیل کړی دی. د غونډې وینا کوونکو پاکستان کې د لګکیو په ضد د مذهبي ډلو مشرانو په ویناګانو او قهرجنو مظاهره کوونکو په کارویانو هم نیوکې وکړي. دا غونډې په محل په کراچۍ کې د یوې ځایي چرچ مشر غزاله شفیق بیا مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه توګه کارول کیږي چې ځینې ډلې په خپلو ذاتي شخړو کې د خپلو مخالفینو په ضد استعمالوي. دا وایي په پاکستان کې د لګکیو لپاره د بشري حقوقو صورتحال نور خراب شوی دی. اوس هم په سند کې د دوی انجنونه په زور تختول کیږي ودونه کیږي او مذهب پر بدلول کیږي. بیا د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه نه یوازې د لګکیو په ضد اوس د مسلمانانو په ضد هم کارول کیږي. نو موږ وایو چې د مذهب د سپکاوي قانون په غلطه طریقه کارول دي ختم کړل شي.
بلاسفیمی لاز ہیں ان کا جو مس یوز ہے اس کو ختم کیا جائے.
ونڈیتا د لادرکا بلوچستانو د مندل لپاره جوړ سازمان وایس پار بلوچ مسنگ پرسن مشری سیم الدین بلوچ ویل په بلوچستان او نور برخو کې د بلوچستانو جبري لادرکه کولو زورونی او ماورای عدالت وجنی لا دوام لري. نوموړي پوینا د حکومت په دې ګامونو اعتراض کوونکي او د لادرکه خپلوانو لپاره پر امن مظاهره کوونکي اوس هم د ریاستی ادارو په نخ دي. نوموړي په وینا حکومت د سازمان او نورو لسکونو بلوچستان نمونه په تور لیست کې اچولی دي. شناختی کارډونه ولا تړلی دي او هیواد نه بهر د تلو اجازه ورته هم نه ورکوي. بل لورته د پاکستان حکومت وایي چې د بشري حقوقو ساتنې ته ژمن دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دسمبر په 10 په اسلام آباد کې وی غونډې ته ویلي په پاکستان کې ټول اقلیتونو لپاره بشپړ ازادي موجوده ده او ټولو ته برابر حقونه ورکړل شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړې چې د ماشومانو مزدوری ختمولو لپاره اقدامات کړی دي. د خښتو جوړولو کارخانو کې د ماشومانو د مزدوری سلسله ختمه شوې ده. هغه زیاته کړې چې نږدې 190,000 ماشومان چې له دې ستونزې خلاص شوې دي خوندو ته لګل شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندونکي د کار په وخت وژل کیږي. په 2023 کال کې په هغو وژل شوو کې د ګڼو تعلق د خیبر پښتونخوا له یوې سیمې سره و. دا سیمه شانګله ده چې اکثره وګړي د پاکستان په مختلفو سیمو کې په کانونو کې کار کوي. د کان کیندونکو د مرګ ژوبلې شمېره ولې ډېره ده او په شانګله کې پر هغو کورنو څه تیریږي چې غړي یې وژل شوي دي. په دې اړه د مجید بابر رپورټ ته غوږ شئ چې د باسي کلي د زاهدې بیبي په آواز پیلېږي چې د خپل زوی مرګ دردولې د واده په ورځ په یو کان کې مړ شو.
دا غږ د شانګلې د الپوره تحصیل د باسي کلي د زاهدې بیبي دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمیدالرحمن یادوي وایي چې په کومه ورځ یې د واده نیټه کې خوده. نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 10 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله وو بچل شو. خو زاهده بیبي په دې غمیده کې یوازینی مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سږ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلې سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وژل شوي او 10 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذوره شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغو وژل شوو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
د یو شمیرې مطابق مونږ داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا تعداد چې دی نو 48 نو زمونږ د شنګلې کان کندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوي دي چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمېره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 10 کسان د مونږ سره اوسه پوری په دې کال کې معذور دي. د دې د معذورۍ نوعیت د ټولو نه زیات چې دی نو هغه د ملا ماتې دل دي.
د پاکستان د کان کندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په کانونو کې په 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شو کان کندونکو شمېرې راغونډې کړې دي. د دغو شمېرو تر مخه په 13 کلونو کې له 2,500 تر 3,500 پورې کان کندونکو وجل شوي دي چې په دغو کې 3,500 د شانګلې، بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور معذوره شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلې د الپورې تحصیل 16 کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کان کې خوښ شوم په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې. عمر مې تقریبا 36 سال کې دی. تقریبا 15 میاشتې زما وشوي نن پوره شوي او اوس یو هغه نه دی په لږ بازار خپې مې به کار دی لا پوره حرکت پې نه شم کولای. معذورې مرګ او ول درې مې بچین دی. یو مې الک ته 2 میچنه کې دی. نور داسې رونه مې مرانه کشران دي. داسې روزګار موزګار نشته. هغه د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خو شانګلوال تر ډیره د سکرو کوئلې په کانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه ښایي په نوره نړۍ کې دومره خطرناکه نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده. ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په کانونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی، او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي. ولې چې په قانونو کې د سرژغورنې په کار بندوبست نه ترسترګو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي اسمبلی کې منتخب غړی ډاکټر عبادالله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې ګڼي چې د کوئلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر لسمه مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه،
کوم رولز چې دي، کوم لیبر ایکټ چې دی، پاره کې چې کوم رولز دي، د مایننګ چې راځي، د ویکټ څومره پکاري، د دې اټنل چې جوړي، د هغه پکاري. په دې ټوله دنیا کې مایننګ کېږي، نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لائف سیکیور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس دائم جو دل کے بزرگونو مائن تھی بزرگونو او واغ زرگونو مائن دا پارا انسپیکٹر چی سو کی دا چیک کی جدا فیزیبل لے کنن دے و دیتا منگ لے بر لان دیا کزولی شو کنشو آغا انسپیکٹر دل تی سلور دی.
دا کانونو دا حفاظتی ایکٹ لمخ هر کان تا دا گزیدو لارا با اته فوټه اوچتا او شپک فوټه پلنوي. په کان کې بعد زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکو به په حفاظتي سامان سنبال وي، او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي، او هلته بعد کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په لسمه ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتی قانون عملی کولو کې کوتاهی روانه ده.
بالکل دا منما چې د شنګلا چونکی هلته پلینز مکم ډیره زیاته کمه ده، اگریکلچر او دغه خپل پوټینشیل شته سره منرل او کنه سره دغه، خو انفارچونیټلی چونکی سر داسې نیرس اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې دغه د وجنه د خلکو هجرت سیوا دی، او خاص کر په کوئلې کاته کې د ډیر زیات دي که دردا او کوټه ده که پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وي نو د چا هم څه داسې ډیفیشنسی وي نو موږ به د هغې دغه د هایډرو پاور کیپیسیټي پکې شته دی، نو د هغې لپاره زما خیال چې دې سره په دې بیل کې او دوه هایډرو پاور خلو طالبان چې دی سره پروپوزل نور هم دی، او د دې چونکه دلته کې کان کرنې ټوله په روایتي طریقو سره کېږي، د هغې سیفټي ډېره کمزورې ده. په
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر ښېګڑے د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر تر لسمې په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکو وجل شوی او 114 مادوره شوی دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکو د ملک د دریو واړو صوبو په صدپاسه شپږ زره کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50,000 کان کیندونکو د بلوچستان په صد پاسا دروي زره کانونو کې، 35,000 کان کیندونکو د خیبر پښتونخوا په سکم 2,000 کانونو کې، او 40,000 کان کیندونکو د پنجاب سکم 2,500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکو د شانګلې سره تعلق لري.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
روان کال په پاکستان کې سکم شپېته ماشومان د پولیو وایرس ښکار شوي دي. په دوی کې نږدې نیمایي یوازې په بلوچستان کې دي. پولیو یو مازوروونکی وایرس دی چې یوازې د واکسینو په کولو یې مخنیوی کېدی شي. دا چې په بلوچستان کې ولې دا وایرس نه روکیږي او وجوهات یې څه دي، ایوب ترین نور تفصیل تاسو ته وایي.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر انعام الله قریش وویل چې دا کال تر ټولو زیات کیسونه د صوبې په پښتون میشتو ضلعو لکه کوټه، پشین، چمن او کل عبدالله کې ښکاره شوي دي.
د پولیو خلاف یو څه منفی پروپیګنډا له تر 10-15 کال څخه زیاته وشو چې دا یو څه پروپیګنډا شروع وي، اوس هغه تر ډېره حد پورې کم شوی ده. د هغه کې لوی وجه دا چې د خلکو د معلوماتو کمی له وجې او په سوشل میډیا باندې چونکې یو چک ان بیلنس نه نو خلق سی او دارنګ انفارمیشن واخی سی پاغه کلر سنسنی هغه خبر ډیر زیات پیلا او سی هغه پروپاګاندا د پولیو اگینست کله لاړس
قسم دا کال په پاکستان کې د پولیو یا گزر څخه او 15 ماشومان تر اوسه اغیزمن شوی دی پاغه کې تر ټولو زیات یعنی شپږشت په بلوچستان صوبه کې دی او په دې کې شپږ کې سونه یوازې په کل عبدالله ضلع کې راښکاره شوی دی په دې اړه موږ کله د کل عبدالله سره تړاو لرونکي خبریال آیت الله شاهین سره تماس ونیوئ نو هغه راته وویل چې په کل عبدالله کې د انکاري مور پلار سره سره قبایلي جګړو له امله هم د پولیو کارکوونکي تر هر ماشومه پورې نسي رسېدلی
ډېر خلک داسې دي چې هلته هغه د کوچنیانو ګوتې ورنګوي څاڅکي نه ورکوي دویم دا شی دي چې کوچنیان څاڅکي وخوري مور ورته وایي یا پلار ورته وایي یو زموار د کور ورته وایي زه څاڅکي توی کړه دریم ښه شیز دي او مین چې زما په خیال دي هغه قبایلي جګړې دي په کل عبدالله کې ډېرې علاقې داسې دي چې هلته خلک تللی نیسي
په پاکستان کې د کال 1904 نوي راهیسې و ماشومانو ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو لړۍ روانه ده د روغتیا د چارواکو په خبره چې تر اوسه د 200 څخه زیات د پولیو ضد کمپین یا مهم په دې ملکي چلولی دي خو پر دې برسېره پاکستان او افغانستان په نړۍ کې دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیرې چې تر اوسه د پولیو وایرس مخله نه دی ختم شوی
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
د پاکستان پوزوای دا غیواد استخباراتي ادارې په خوانی مشر جنرال فیض حمیدی په رسمي توګه تورن کړی دی د پوز اما اړیکو څنګه پرون په بیان کې ویلي چې په خوانی جنرال فیض حمید ته په رسمي توګه پاغه د پورې کړل شو تورونو فهرست ورکړل شو دی په اسلام آباد کې شنون کې هارون رشید وای دا یو منفرده مقدمه ده چې په لومړي ځل پوز کاروایی په ډاګه کړی ده زموږ همکار ګلیاس له هارون رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دا آیا لومړی ځل دی چې د یو لوړ پوړي فوجي چارواکي خلاف داسې کاروایی شوې وي
پاکستان فوج پہ خوشی ڈالنا یا روی بند سے بندی سنے الگ میڈیا سارا انٹریکشن ہے بند کرے ہو سزام شو ہو گیا کوئی نہیں سر اس کو کرنا دین ایسا افغان مشر دے کے اپنے خلاف کاروائی کی گئی خود بھی لگا جی کم تورو نے دی آگا افغانی آگا نہ ڈیر زیادہ سنگین دی پتوی باندھے جی کم چار شیٹ لگے دکھا کے آفیشیل ایکٹ مطلب جی کم سرکاری معلومات بھی خفیہ را آمول و بیا سیاست کے مطلب اس کے دل اور بیا یو فوج کے دل نہ یو بغاوت ہوتے دور ہوتے جہاں ڈیر زیادہ سنگیت دے خدا کیس چھے دے لیگل نزیاد ماتا پولیٹیکل خکاری والے دے کم پیغام اور کول غواڑی پاکستان فوج آگا ہم تاہا دے چھے دا پی ٹی آئے سرات دے اس قسمت بھی گنجائش ارادہ اس پورے نشتا چھے کم تم مذاکرات و خبری کی گی و سراغا کی گی نوغا دا سخکاری چھے ہم پی ٹی آئے و ہم پاکستان فوج چھے دے اقبل پوزیشن رو باندے سخ پلار
خبر نشی صاحب پتے کسنگ تاس خبر اوکرالا چھے دا زیاد یو پیغام ورکول غواڑی نو آیا چگوس کم فوجی اسٹیبلشمنٹ تے آیا اوی اوز دین پشا کی دی نشی زکا کا فوج کی من گورو نو کسو ہم کاروائی چا خلاف کی گی نو آگا دیر پٹ ساتل کی گی خو پا دی کیس کی دا جنرل دا فیض حمید پا کیس کی دا سی ندی
بلکل دا خو فوج دیر دا سی محدود معلومات بھی چی دی آگا دے مقدمے بارا کی نا شیر پڑی دی سوزیات آگا نشتا پا کی چی د جنرل فیض حمید سر دیا مالو آگوی دیدی تورونو مومن علی کا انکار ہے نخکار خدا واسین چی آگا با انکار کری مزکا دا مقدما بمخطلے دے وہ دیکھے ہم آگا دیر میڈیا تا کو ایکسس نہیں چی پتاو لگی چی دا سونا فیر ٹرائل دے کا نہ دے خدا دے چی جو مقدما دا ما ماتخاری چې دا د پاکستان سیاسي حالات سره هم تړون لري او هغه حساب سره به هم ډیولپ کیږي. خو هغه نه یو قسمه یو جنرال سمیت نه اسټابلیشمنت غواړي چې یو نمونه جوړ کړي چې سبا له څوک سیاستدانانو یا د سیاست کې مداخلت کولو یا سیاست کولو هیله کوي هغه داسې وکړي. نو تش جنرال حمید باندې ستاسو په یاد کې نو ډېر نور
هارون صاحب مغه ترتلم چې پخوانی چې کوم د خفیه ادارې چې کوم مشرانو ک موږ د جنرال اسلم بیگ خبره کو پاغه مانیم داسې تورونه داسې نور هم پاتې شوی دي. نو هغه سر بس کیږي هغه به د تاریخ څه شي او کنه د هغه خلاف هم به کاروایی کیږي تاسو په نظر مشال ریڈیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال ریڈیو ټکی کام او د مشال ریڈیو د اپلیکیشن لاري اوري.
په شام کې هیئت تحریر الشام ډلې د حکومت په جوړولو کار پیل کړی دی. خو دا ډله د ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي ټولنې او ځینو نورو هیوادونو لخوا ترګره اعلان شوی. دا په دې معنی ده چې له دې ډلې او غړو سره یې څوک راکړه ورکړه نشي کولی او بانکي اکاونټونه بند دي. د دغه ډلې مشر ابو محمد الجولانی او محال د القاعده ترګرې ډلې مخکښو وروسته له هغو وسله والو بیل شو. اوس غربي هیوادونو ته دا پوښتنې راولاړې شوې چې دوی له هغې ډلې سره څه وکړي او آیا د ترګرو له لیست یو باسي او کنه. دا پوښتنې د شاهین بونیری په هغه رپورټ کې جواب شوې دي چې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې له انګریزي ژباړلې دي.
په داسې حال کې چې د شام د حکومت له ډرامایي ړنګېدو وروسته اوس هم سیاسي وضع خرابه ده. ځینو مغربي حکومتونو اشاره کړې ده چې کېدی شي له شام د هغه نو واکمنانو سره کار کولو ته چمتو وي چې دا مهال دوی یو ترهګریز سازمان ګڼي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي د هیئت تحریر شام په اړه خپل دریز بدل کړي. د اروپا دریو مهمو هیوادونو اشاره کړې ده چې دوی کولی شي چې د هیئت تحریر شام یا ایچ ٹی ایس په اړه خپل دریز بدل کړي. دا هغه ډله ده چې دوی په تور لیست کې اچولې ده خو د دسمبر په اتمه دمشق ته ننوتې ده. دا هر څه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په دې اړه څرګندونې وکړې چې څنګه د دې ډلې بیانیا بدله شوې او هڅه کوي چې ځان له القاعدې سره د خپل پخوانی تړون څخه لری کړي. د امریکا نوې منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اړه په سمدستي غبرګون کې لږ څه په ډاګه کړي چې د شام په اړه به د هغه پالیسي سوي خو زیاته کړې ده چې د هغه حکومت به دا پریکړه وکړي چې له شام سره څه ډول چلند وکړي. دا روښانه ده چې په شام کې د ولسمشر بشر الاسد له لرې کېدو وروسته د هیئت تحریر الشام ډله تر ټولو د مهم لوبغاړي په توګه رامنځته شوې ده او دې مغربي حکومتونه له کړکېچ سره مخ کړي دي، ځکه چې دا پخوا د شام په لویدیځ کې یوه کوچنۍ وسلواله ډله وه چې مخ نیول او له پامه غورځول یې اسانو، خو اوس وضع بدله ده. د فرانس د بارنو چارو سرپرست وزیر د دسمبر په اتمه د فرانس انفو راډیو ته وویل چې ایچ ٹی ایس یو اسلامي غورځنګ دی چې باید د افراطیت، اسلام پالنې او جهادیزم نه د وتلو لپاره خپله صادقانه اراده وښيي هغه زیاته کړه چې یو استازي به روانه ونه د مشق ته ولاړ شي. د جرمني د بارنو چارو د وزارت ویان ویلی دی چې ګوري با چې ایچ ټی ایس د خپل ماضي څخه ځان لری کول لپاره کم ګامونه اخلي او د ملکی خلکو او قومي او مذهبي اقلیتونو سره څنګه چلن کوي. د دې ترڅنګ د انګلستان د کابینې وزیر پیټ موک فیډن ویلی دی چې په دې اړه چټکې پریکړې ته اړتیا ده چې آیا ایچ ٹی ایس د ترهګریزو سازمانونو له لیست څخه لرې کړي او کنه. دا لا څرګنده نه ده چې ایچ ٹی ایس به د بشر الاسد وروستو په شام کې څه کردار ولوبوي، مګر لکه څنګه چې احتمال کیږي دا د یو کلیدي لوبغاړي په توګه مخې ته راغلی او مغربي حکومتونه لیواله ښکاري چې په دغه اړه لارې پرانستې وساتي. په مقاله کې راغلي چې دا چلن به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره یو څه توپیر ولري. هلته مغربي حکومتونو د طالبانو د ډلې څخه چې له بشري حقونو څخه یې پراخه سرغړونې او پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي خپل واټن ساتلی دی. په امریکا کې د چارو یو شنون کې ایوب وایي چې هغه فکر نه کوي چې ایچ ٹی ایس به د جنو په تعلیم او کار بندیزونه ولګي، ځکه چې دوی د طالبانو پرتلا ډېر منځلاري دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای برخه کې تاسو یو مهم لنډ خبرونه درورو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالم زیب مسیل له زندانه خوشې شوی دی. د هغه ملګري او د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي کوارډینیټر ګلبدین مسید نن مشال ریډیو ته ویل چې عالم زیب مسید پرون له هریپول جیل هغوی ته وسپارل شو. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر اسد اقبال بټ وایي ریاست ته جبري لادرکه د بیان ازادي تروړل په زور د لګکه او مذهب بدلولو بهیر او د سیاسي مخالفینو زورول دروي. بټ د ډسمبر په لسمه د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د خپل ادارې رپورټ وړاندې کو او زیات کړه چې په پاکستان کې د انساني حقونو حالت ورځ تر بلې خرابېږي، خو وزیر اعظم شهباز شریف پرون د بشري حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت خپاره کړي بیان کې د ریاست لکړنو دفاع کړې او ستایلې دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث چې پکې نن د مدرسې د رجسټریشن د بل په سر د حکومت او جمعیت علماء اسلام ترمنځ تر راپورته شوې لانجې مختلف اړخونه بحث شوې دي. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترانا اندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې دا وخت د مدرسو د اندراج یا رجسټریشن لانجه په شدت سره بیا راپورته شوې ده. د دې پس منظر دا دی چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پر هغه بل لاسلیک نه دی کړی چې د روان اکتوبر میاشت کې د پاکستان پارلمان په عین کې د شپږم ترمیم کول سره منظر کړی. په دې کې د مدرسو رجسټریشن بین هم وو چې د جمعیت العلماء اسلام فزرامان په غوښتنه شامل کړل شوی وو. د آصف علي زرداري لخوا پر بل لاسلیک نه کول مولانا فزرامان په غوښتنه کړی دی او هغه د اسلام آباد پر لور د احتجاج جی مارچ کولو اشاره مور کړی ده. دا وخت حکومتي مشران له هغه سره ملاقاتونه کوي خو لا هم مسله حل شوې نه ده. د نن په بحث کې د دې مسلې مختلف اړخونه څېړو. میلمانه مو په پېښور کې د جامعه عثمانیه ناظم او مدرس او وفاق المدارس العربیه د خیبر پښتونخوا د برخي ناظم اعلی مولانا حسین احمد او په اسلام آباد کې لیکوال او د مذهبي او سیاسي چارو پوه فرنود عالم دی. تاسو دواړو ته هرکلی کوم او مننه کوم چې په دې بحث کې را سره میلمانه شوئ. مولانا صاحب تر دې لمخه چې تاسو ته راشم، اول سوال به زه له فرنود عالم صاحب څخه وکم. فرنود عالم صاحب، تاسو کتونکو اوریدونکو ته په ساده ټکو کې مو په دې پوه کړئ چې د مولانا فضل الرحمن او حکومت ترمنځ د مدرسو د رجسټریشن د لانجه د څه
د دې دوه دغه دي پس منظر دي. یو خو ټیکنیکل دی د رجسټریشن په حوالی سره او بل د دې پس منظر سیاسي هم دی.
که تاسو ټیکنیکل وایستا یعنی د دې لږ بیا به سیاسي تور سره راشو.
صحیح شو. د دې ټیکنیکل پس منظر بیسیکلی دا دی چې پاکستان کې جو څومره مدرسې دي، صرف پاکستان کې نه بلکې بر صغیر پاک او هند چې کوم آل انډیا وو، پای کې به همیشا مدرسي او چیریټي ارګنایزیشنز او آرٹ اینڈ کلچر لپاره کار کوونکي چې کوم ارګنایزیشنز دي هغه به همیشا سوسائٹی ایکٹ په تحت باندې بعد 1960 نه رجسٹریشن روانو. او نن او پاکستان چې کله جوړ شو دا غینه پس هم دا رجسٹریشن چې څومره وی د ټولو ادارو او ارګنایزیشنو هغه د سوسائٹی ایکٹ لاندې روانو. لیکن چکل افغان جہاد راغ او پاک افغان جہاد کی زمنگ طرف نہ مدارس اوڈر غٹ انفلوئنس التپات شو افغانستان کی دننا نو پاگئی کی شیزونا ڈیر زیاد گڑ وڈ شو پائی کی نیریٹوز ڈیرو چلے دو پائی کی مدارس ڈیر استعمال شو بیا 9/11 پا منز کے راغے دا 9/11 نا بعد پورا عالمی چکم نیریٹو ہو آگا ہم بدل شو دا پاکستان شو پا گاون کم حالات بدل شو نا اگر ریجسٹریشن والا کسی چیزی اگر ڈیر اوزنگی وی زکر چپائی کی بیا خبر ادھر آتی چپا باید پکار دادا چی مدارس رجسٹر شی اور رجسٹریشن نہ پارے چکم کوائف یا ڈاکومنٹیشن پکار دی آگا داغی ریسٹرکشنز ڈیر زیاد ہو داغی ریکوائرمنٹ ڈیر ضروری اور ہائی ہو نو ڈیر زیاد مدارس دا سو پا پاکستان کی دنہ نا چی آگا دا ریکوائرمنٹ دا سوسائٹی ایکٹ پورا کولے نشو نو چونکہ آگا مدارس ختم ہولم نشو داغی رجسٹریشن ہم نشی کے دون آگا کسی بیا ڈیر زیادہ اس انگیرا بیا 2004 کی جو معاہدہ اشوا پاگے تحت دا اشو چی یار سوسائٹی ایکٹ پتہ ہے دوست بمنگ لگا آسانی پیدا کو چ مدارس رجسٹرڈ شی او کم از کم زر تزر اداری اکاؤنٹس کھلاؤ شی لیکن چکم انٹرنیشنل اداری بھی پاگے باندھ داغو شکایت داو چتا سدا کا شانتی بغیر سا لکت پڑت نہ او دا ڈاکومنٹیشن نہ او دا اسکروٹنی نہ بغیر کتا سو رجسٹریشن ہی کوئی او داغی اکاؤنٹس کھلاوئی نہ داغی پر فنڈز حوالے سارا زمن پر خطہ کی اور ریجن کی اور دنیا کے داغی حوالے سارا ڈیر زیاد مسئلی مسائل پیدا کے دیشی نہ دا پر قتل گواڑی چکم مدرسے رجسٹرڈ کے دیشی چکم نشی رجسٹرڈ کے دے نہ پائے کہ زیادتی یعنی کم مدارس طرف تب اچھی رجسٹریشن نہ پارت نہ التبا سنا سا مسئلہ سنا سا پرابلم با رات لو بیا دا قصہ دا آگے نم ڈیر زیادہ اگدا ازنگ یہ دا بیا بیا اس دیز تراؤ رسے دا دا عمران خان دور حکومت تھا چپاغی پر دوران کی 2019 کی علماء اکرام امدق وفاق المدارس والے چکم مشران دی دا حکومت سرکین آستو اور آغوت دا ہوئی چی منگ تپارا دا رجسٹریشن لگ آسان کی اور داغی و طریقہ دا کی دیشی چی منگ سوسائٹی ایکٹ نہ راو باسائی اور منگا وزارت تعلیم تا ورلان دی گئی نو آغا وقت دا فیصلہ ہو شوا آغو دا امنا لور سر خبر او آغیل پارا چکم نیرٹیف علماء اکرام اور وفاق المدارس مشرانو پخپل بلٹ کو آغا داو چی سوسائٹی ایکٹ چی دے آگا بیسیکلی دا وزارت دے سنت او دا تجارت لاندی دے او منگا چونکہ محک... تعلیم سر تعلق لرونو پکار دا دے چی منگ دا محکمہ تعلیم لاندی رائشو پارا نیرٹیف ماندی دو لارو محکمہ تعلیم تا لاندی بیا آغل تا وزارت تعلیم تا چکل لارو نو ال تا وزارت تعلیم دیا یو نوٹیفیکیشن ال تا جاری شو آگو یو ڈائریکٹریٹ جوڑ کو ڈائریکٹریٹ فار ریلیجیس آرگنائزیشن زیادہ سے سنو ملے آگا مولانا حسین سے آگا ڈائریکٹریٹ چی جوڑ شو داغی لپارا جدا یو آفیسر جوڑ شو اور تقریباً سو 19-20 دفاتری پا پاکستان کی داغی کلاؤ شوی اور مدارس و تدا اویل شو چی وستا سو رجسٹریشن آسان دے تاسو لار شیخ پر رجسٹریشن ہو گئی نو داغو رجسٹریشن بیا دیر تیز روان ہی ہم شوی خو لیکن پی ڈی ایم حکومت چی وست پدی وقت کے کرل تیر وقت کے راگ ہے پاگ وقت کی ہم مولانا فضل الرحمن یو غٹ اٹیمٹ کو جو کوشش ہو کو چی دا مدارس و چکم رجسٹریشن والا معاملہ دا دا دی واپس سوسائٹی ایکٹ تراشی خو لیکن پاگ وقت کی دا مولانا فضل الرحمن و دا پی ڈی ایم و دا حکومت و اپوزیشن خپل مسائل دم رضیات ہو اور دم الگ ٹیم و چپاگی کی دا مولانا فضل الرحمن دا ایجنڈا سر تو انہ رسے دا بیا دا آگے نروس تو اس دیز تراو رسے دا چی کلا آئینی ترمیم والا قصہ شروع شو 26 آئینی ترمیم پاگی کی مولانا فضل الرحمن سر یو ڈر غٹ ایج ہو چاہ پاگی کی ڈیری خبری تو پتہ دا چی 26 آئینی ترمیم پہ حوالی سے دا مولانا سے یو ڈر غٹ فریم جوڑ شو داغی صورتحال نا فائدہ اچھا تکڑا مولانا سیب او دا خبر پاگی کی واچ چولا چی سوسائٹی ایکٹ تبا مدارس واپس رجسٹریشن دا پارس جی
یعنی زور حساب کتاب چی سنگ ہو
زور حساب کتاب کی وزی اس پتیزے کی تصادم چراغ ہے دا علماء اکرام و پمنس کی آغاز کراغ ہو کلچی مدرسی دا ڈائریکٹریٹ لان دی رجسٹرڈ شوی نو پا آغا وقت کی دا مدارس نا علاوہ ہم یو سو بورڈز جوڑ شو ٹھیک شو مدرسہ بورڈ او مجمع المدارس مولانا مفتی عبدالرحیم سے پاگی کی ڈائریکٹو دے داغشانتی پا پختونخوا کی مولانا طیب سخپل یو بورڈ جوڑ کو داغشانتی اروت الوسقہ والا شیعہ مدارس تے لاہور کی داغو یو بورڈ جوڑ شو ناغا بورڈ تعداد ہم زمان پر خیال دا سی تقریباً یو 8-10 بورڈ چی دی آغا پاگی زہد جوڑ شو او آغا دا دعوی لری چی آغا بورڈ پا آغا طول بورڈو نا چرایو زشی نزمنگ دا مدارس و رجسٹریشن جوڑی کی تقریباً 18,000 اور پاگی کی 22,00,000 معشومان سبق پئی
مدرسی دیا
تقریباً خبر حکومت کی داغو چکم کنسنس جڑی گی آگا دا جڑی گی چې زمونږه مسله دا ده چې اوس که واپس سوسایټي ایکټ ته ځو نو د هغې په نتیجه کې دننه به زمونږ چې کوم دغه دی دا اوسه پورې چې کوم بورډ جوړ شوی وي او د هغې لاندې چې کوم طالبان سبق وي د هغه وخت به ضایع شي او زمونږ بورډونه به ختم شي او موږ به واپس سوسایټي ایکټ ته لاړ شو. د مولانا فضل الرحمان چې کوم کلیم دی هغه دا دی تاسو چې اوسه پورې کوم ځای کې رجسٹرډ کیږي هغه یو ډایریکټوریټ ته او ډایریکټوریټ چې ده هغه یو په نوټیفیکیشن باندې جوړ ده جو وړه ونه معاہدہ ده چې تاسو په مسکی پر سٹام پیپر باندې شوی ده. او زه چې کوم خبر کوم هغه دا خبر کوم چې سوسایټي ایکټ چې ده د دې تعلق پارلیمنٹ سره دے بل سره دے او قانون سره دے یو آئین سره دے نو زتا سو بوزما آئینی معاملات تا یعنی چدا خبر دی سینیٹ تا لاڑ شی او پارلیمنٹ تا لاڑ شی او سبا دی منگا ہمیشہ لپاره سیکیور یو
یعنی پوخ کار وشی
یو پوخ کار وشی
کوم مولانا صاحب تاسو فرمود عالم صاحب یو تصویر واضح کی سی کتون کی اور دن کی مرتا سو ټول پپوشو تاسو بخپلم د جمعیت العلماء اسلام حمایتی او په خیبر پښتونخوا کې بیا د وفاق المدارس العربیہ مشر هم یی نو ستاسو آیا هم هغه موقف ته چې کم فرنود عالم سے بیان کړی د مولانا فضل الرحمن کم موقف ته په دې حواله باندې
جی ډیر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د مدرسو رجسٹریشن څنګه چې فرنود سے فرمایل دا 1807 سوسایټی ایکټ تحت دا روانو تر 2019 پورې او د هغه یو معقوله وجه هم وا چې 1807 سوسایټیز ایکټ تحت آغا ادارے چکم غیر سرکاری ادارے دی او آغا رفاہی کارو نکی آغا ادارے پا دیکھ ریجسٹر کی گی این جی اوز پانفازی کی گا او مدارس چکم دی آغا دلے بر صغیر تورو نلوے این جی اوز زکا چیدو تعلیم فراہمہ سرا سرا دا معاشرے کے چکم آغا طبقہ دا چی آغی پخفلا اخفل اخراجات تعلیم نشی برداشت کو دے اگیل تعلیم ہم ورکی اگیل رہائش ہم ورکی اگیل سہولیات ہم ورکی ظاہر رہتا کہ پدے اعتبار سردہ دبر صغیر اور دا پاکستان ٹورنلی ان جی اوز اگر دا مدارس زکا التا یو جواز دو دا مدرسو دا رجسٹریشن اور دا 1860 سوسائٹیز ایکٹ سے کم دے اگا باقاعدہ دا پاکستان جو قانون دے اور پدہ قانون کی پا 2004 کے 2005 کے کے ترمیم شوے دے اور پاگی کی یوشتما دفعہ شامل شوے دا کہ تحت اگے کی دعوت مدرسوں کی با فرقہ وارانہ تعلیم نور کو لکھتوں کی با عسکریت پسندی نے بھی اور مدرسوں کی بتام دا سے داغے دفعے نو اگے سرا دغا قانون دا 1860 پاتے نہیں شو بلکہ دا 2005 دغه قانون د پاکستان قومي اسمبلی نو منظور دی دا د سلور واړو صوبائی اسمبلی نو منظور دی دا د آزاد کشمیر اسمبلی نو هم منظور دی او د دې تحت بیا رجسٹریشن روان اوس چې کوم د 2019 د معاہدے پر رڼا کې یو انتظامی آرڈر جاری شوی دی چې د مدرسو رجسٹریشن با وفاقی وزارت تعلیم او پیشاورانه تربیت سره وی نو دے حیثیت دے یو انتظامی حکم انتظامی آرڈر دے دا سا قانون نہ دے دا یو اسمبلی نم نہ دے پاس اور بل طرف سے قانون موجود دے اور دا مدرسو حریت دا مدرسو آزادی دا مدرسو دے نصاب اور دے نظام اگر تحفظ اگر وفاق المدارس العربیہ پاکستان اور جمعیت علماء اسلام اور مقاصد کے شامل دا نو زمنگا د مدرسو آزادی حریت زمنگا اغا چکم د نصاب او د نظام اغا آزادی دا اغا سنگ سے روانہ وا دغه دغه کی 1807 سوسائٹیز ایکٹ رجسٹریشن کی اغا دلته متاثر تھی او منگا دا داوا دا چې حکومت خپل تعلیمی ادارے کم یونیورسٹی دی کم کالجونه دی کم سکولونه دی بس قسمتی دادا چې هغه مات افسوس کیږي آغا ادارے چکے حالت تباہ و برباد
منن مولانا سے مولانا سے بحث چونکہ اوش دی اوگد دی پاگے کی بنور سوالو نم راضی زب خن غوار مداخلہ مو کلا بیا ہم تاسو تر اعظم عمدہ خبر از فرنود عالم سے تاسو تر اوڑم مولانا سے خپل موقف اور کلی او واضح کی تاسو په خیال باندې دا مسئلہ چې دا دا ٹیکنیکل یعنی تخنیکی دا قانونی دا کنا د دې شاته سیاسی اهداف هم شته یعنی سیاسی حد پس منظر هم لري
یادی که رشتا وګو او صفا خبرو کو ندی پس شاته یو ډیره غټه سیاسی جګړه افغانه ده او هغه سیاسي جګړه دا چې کوم وخت کې جنرل باجوه صاحب دا فیصله وکړه چې زه اوس پاکستان فائنلی سموم او د دې معیشت او د دې چې کوم سیاسي بحران دی او دا زه سي لارې ته وړم او عمران خان صاحب سره هغه خپل یو ډله جوړه کړه نو هغه چیمبر آف کامرس بزنس کمیونٹی سیول سوسائٹی علما اکرام تعلیمی اداری ټولو سره او میډیا سره ټولو سره هغه پورا یو کنسنس جوړ کو یا ڈیولپ کو هغه سره او بیا د هغې پابندې هغه خپل یو پروجیکټ پر مخه روان کو نو په هغه وخت کې چې کوم خپل مقاصد لپاره کوم بندوبست کېدو په هغې بندوبست کې یو غټ بندوبست د مدارس هم وو مدارس کې چې کوم بندوبست کېدل نو په هغې کې زما خپل خیال دالے چې دا فیصله وشوه چې د مولانا فضل الرحمان صاحب چې کوم سیاسي قوت ته هغه بنیادی طور باندې د مدارس قوت ته او دا قوت چې ده دا لګ پدی په مقابله کې لګ رکاوټ ودرول غواړي نو هغه لپاره دا وشو چې د مولانا فضل الرحمان صاحب په مقابله کې یا د وفاق المدارس په مقابله کې پوره یو مهم چلېدو چې بورډونه جوړول غواړي نور د وفاق المدارس نه علاوه هغه بورډ چې کوم جوړ شو نو په هغه وخت کې دې وخت کې تاسو کتلی یو طرف ته مولانا فضل الرحمان صاحب دی نو بل طرف ته د بورډز او د وزارت تعلیم والا د موقف چې کوم بنیادی نمائنده کس دی هغه مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دی چې کوم کراچۍ سره تعلق لري جامع الرشید سره نو کله چې په د بورډ کیسه شروع شوه د وفاق المدارس په مقابله کې نو په هغه وخت کې جامع بنوریا مفتی عبدالرحیم او مفتی تک عثمانی صاحب دا ټول په یو ډله باندې وو نو مولانا فضل الرحمان صاحب هغه په دې تور باندې واغست چې دا بیسیکلی د جمعیت علماء اسلام سیاسي قوت کمزور کولو لپاره دا پوره معاملہ روانه ده نو مولانا فضل الرحمان صاحب په هغه وخت کې ډیر غټ سیاسي چکم چارونه په نور میدانونو کې تاسو ته پته دی چې هغه خپل طریقې سره سیاسي کارډز خپل پلی کوي نو هغه وخت کې چې کوم اندرون دیوبند مکتبه فکر کې دننه او د وفاق المدارس کې دننه چې هغه کوم خپل کارډو چلو هغه بنیادی دا وو چې هغه یو تاثر خور کو پوره وفاق المدارس کې دننه چې دا ځل چې کوم د وفاق المدارس الیکشنز کې یې هغه ته بزه پخپله ودرېږم نو هغه وخت کې ډېر غټ چیلنجز پیدا شو چیلنجز په دې باندې پیدا شو کوم مولانا فضل الرحمان سے پخپله ودرېدلې وې د وفاق المدارس انتخاباتو لپاره نو پاره وخت کې د فاکو مدارس د علما کرام خپل خیال دا او چې دا سړی بیا زمنګ نه ووټونه تقریبا 80% 90% ووټونه به خامخا اخلي او بیا به د مدارس مشر به هم دی وی او د سیاسي چکمډل د داغي مشر به هم دی وی او داغي وجنه د فاکو مدارس چې کوم الیکشن واغه تقریبا یو نیم کال یا دو کال پورې مؤخر شو بل اخر مولانا صاحب خپل په هغه کارډز چې کوم هغه چلول پاغي کې هغه ته کامیابی ملاوه شو او پہله کامیابی اوله کامیابی دا و چې مولانا تقی عثمانی صاحب هغه د وزارت تعلیم والا او د بورډ والا کسی نه را بهر کو او ځان سره ملګری کو کله چې ملګری کو نو پاوه کې مولانا فضل الرحمان صاحب بیا دا عمرل چې دا ځل وزه الیکشن د نو درېګم نو زما طرف ته مفتی تقی عثمانی صاحب دی د وفاق المدارس مشر شي بیا دلته په لاهور کې اجلاس شو مولانا حسین صاحب ته پته یو پاغه اجلاس چې کوم د وفاق المدارس د صدر انتخاب د پاره وشو پاره کې مولانا فضل الرحمان سے بندرون خانه دو تداویل چې زه کلکشن ته نو درېګم او مال به دومره موقع را کوي چې کوم د وفاق المدارس د صدارت اعلان دی هغه به زه کوم او دا خبر عمر له شو او مولانا فضل الرحمان سے باقاعده د مفتی تقی عثمانی سے پخپل اعلان وکړو او هغه د وفاق المدارس صدر شو نو وسم چې مولانا فضل الرحمان صاحب کله په جلسه کې یا خپل په پریس کانفرنس کې چې کله خبره کوي نو پای کې د مولانا تقی عثمانی صاحب حواله ضرور ورکړي چې څنګه تقی عثمانی صاحب او داغو نور ملګری فیصله وکړي نو جمعیت علماء اسلام هم هغه شانتي فیصله کوي نو زما د ویلو مقصد دا دی وسم چې کله په پیښور کې جلسه وشو پای کې د مولانا فضل الرحمان کا مکمل تقریر واوري یا په چارسده کې چاغو کوم پریس کانفرنس وکړو نو هغه بار بار د دې خبرې اشاره ورکړي او خپل مخالفینو ته دا وایي چې موږ ته پته ده چې ستاسو په بورډس پسې یا ستاسو د وزارت ته تعلیم والا قصه په شسا ده بنیادی طور باندې سو کولاړ دي نو دا قصه چې دا اصل کې پاور جګړه ده او پاکي کې او پاره کې مولانا فضل الرحمان دیشی تا ټیکنیکل نزیات دا واغه سوسائٹی ایکٹ خبرم مولانا فضل الرحمان صاحب زکه کې چونکه زه په پارلیمنت کې موجود یم نو دا خبره دی باید چې په پارلیمنت کې ډیسکس کیږي او په پارلیمنت کې چیلنجز راځي موږ دې سره په پارلیمنت کې او په سنټ ګورو او ډایریکټوریټ والا خبر هغه زکم نه منی چې په دې وخت کې د ډایریکټوریټ سربلا چې دی هغه یو ریټایرډ جنرل دی نو په دې باندې مولانا صاحب ډیر خفه دی
خبره تاسو ډیر ښه په دا ما وخت په دې درکې کې چې ما سره د جواب راکول لپاره دو درې منټه وي خو ما په دې ستاسو دا خبره په ترتیب را نیولې وه مولانا صاحب حسین احمد صاحب تاسو فرنود عالم صاحب واورېدلی اصلا دده یعنی دا فکر دی چې دې شاته ټول د سیاسي قوت او د طاقت او د مولانا فضل الرحمن کوم سیاسي قوت او طاقت په پاکستان کې دی د دې شاته ټول هغه اهداف دي. نو سیاسي هدف زیات دی پر ځای د دې چې دا تکنیکی مسله
وي. زه دومره حد پورې پر نژاد عالم صاحب سره اتفاق کوم چې کوم دا نور بورډونه جوړ شوي دي د دې پس منظر واقعي سیاسي دی او هغې کې د جمعیت علماء اسلام سره سره وفاق المدارس د کمزوری کولو کوشش شوی دی. مولانا فضلالرحمن صاحب هغې کې د هغې کمزوری کولو کوشش ثانوي درجه کې و. په اولی درجه کې د وفاق المدارس او د اتحاد تنظیمات مدارس د کمزوری کولو کوشش و. د هغې وجه دا وه چې حکومت په اتحاد تنظیمات مدارس باندې او وفاق المدارس باندې چې کومې خبرې منل غوښتل نو هغه یې پې نشوې منلې یا گو د قوت او د طاقت په وجه. او مونږ ته هغې بار بار دا دمکیان هم را کړې وي چې که تاسو زمونږ خبره نه منئ نو مونږ به ستاسو مقابله کې نور کسان را اوچت کړو او بیا هغې هغه نور کسان را اوچت کړل هغې لی بورډونه ورکړل او په یو ځل باندې لس بورډونه جوړ شول. د هغه بورډونو په برسر زمین د هغې داسې څه مؤثره کارکردګي نشته سوا د ټول پاکستان کې د سلور پنځو مدرسو نه چې هغه غټې مدرسې دي او هغه واقعي د هغې یو حیثیت دی علمي حیثیت دی هلته طلبا دي هلته کې یو کار کیږي لیکن داسې د هغوی یو لوی کارکردګي نشته څنګه چې هغې دعوه ده چې 22 لاکھ طلبا دي او 18,000 مدرسې دي برسر زمین داسې څه نشته. دا بنیادی طور سره د وفاق د کمزوری کولو لپاره دا کوشش و او ثانوي طور باندې د مولانا فضلالرحمن صاحب خلاف علماو کې د یو بلاک جوړولو کوشش و او په هغې کې هغه قوتونه دا ګڼي چې هغه په دې کې کامیابه شوي دي په انشاءالله تعالی. داسې نه ده دا ټولې مدرسې زمونږ دي دغه زمونږ رونه دي لیکن په دې کې اصل خبره دا ده چې ما تاسو عرض دا وکړو چې د مدرسو آزادي مدرسو حریت او بل ما
تاسو د مدرسو له آزادي او حریت څخه مقصد څه دی ځکه چې پاکستان د ریاست دی ریاست به قانون جوړوي هر څوک سیاسي پارټۍ ده که تعلیمي ادارې دي
زما د دې نه مراد دا دی مونږ د دې نه انکار نه کوو مونږ په دې ځمکه پاتې کیږو د پاکستان قانون منو د پاکستان نظام منو مونږ شهریان یو د دې ملک او د دې ملک د هر قانون هر نظام مونږ پابند مونږ دا زدا خبره کوم چې په دې لاره باندې که د مدرسو په نصاب او نظام کې مداخلت هغه شروع شي او هغه خلق کوي چې هغوی نه د مدرسې نه خبر دي نه د مدرسې د تعلیم نه خبر دي چې کوم سیز نه هغې خبر دي چې کوم ساینس دی یا جوډیشری ده یا دغه دی عصري تعلیم دی کمپیوټر ساینس دی یا بل دی یا بل دی هغه عصري تعلیم هغه ادارې هغې نه اونه چلولی شوې نو چې کومې ادارې هغه دي چې د هغې تعلیم د هغې علم هغې سره نشته که دا بالفرض دا دي ته حواله شي نو تاسو په خپل اندازه ولګوئ چې د دې مدرسو به څه حال مدرسو د آزادۍ او حریت نه زما دا مراد یعنی مونږ د یو قانون ضابطې تحت یو هلته هم په 1860 سوسایټیز ایکټ او هم د حکومت یو قانون دی مونږ هلته رجسټر کېدل غواړو او دا چې کوم یو ایکټ دی دا د حکومت یو ایکټ دی دلته نه کېدل غواړو مونږ خو د یو دغې نه بل ځای ته ځو لیکن د قانون نه خو بهر ته نه وځو قانون د لاندې مونږ رفاهي ادارې یو مونږ تعلیمي ادارې هم یو لیکن مونږ رفاهي ادارې هم یو او مونږ ډېر لوی این جی اوز یو چې مونږ رفاهي ادارې یو مونږ این جی اوز یو او مونږ تعلیمي ادارې هم یو نو بیا چې کوم قانون تحت زمونږ تر اوسه رجسٹریشن کېده او هغه یو مستقل قانون دی هغه سب وقتی آرڈر او یو ایکٹ نه دی نو د هغې تحت ولی
مولانا صاحب زه بیا هم تاسو ته راځم فرنود عالم صاحب مولانا صاحب چې کوم موقف ورکړی دوه خبرې یو خو دی وایي چې مثال د مدرسو حریت آزادی په نصاب کې مداخله یعنی دا هم یو ویره د شاته پرته ده د مولانا فضل الرحمان یا د سره تړلو وفاق المدارس العربی او د څومره د لاندې یعنی د تر نفوذ لاندې دي دا هم یو وره ده. نو کدا سیدا نو ولې د حکومت د تعلیمي ادارو نصاب جوړوي او په دې کې د مداخله بیان کوي؟
اصل کی وسو پوری چې ما کوم ستاسو دو سوالونو جوابونه راکړو پای کې زما خپل رائے شامل نه واغ جسما صورتحال تاسو ته کول یو ورګه وسو پدی کې خپل رائے تاسو ته لګونی بیانو مچ پدی کې وزارت تعلیم والا کوم مسله دا پای کې دنه نه د مولانا فضل الرحمن صرف چې کوم موقف ته پای کې ډیر زیات ټیکنیکلی وزن دی پای کې وزن ځکه دی چې وزارت تعلیم طرف ته کزي نو الته خبر چې دا هغه صرف د یوسو کسانو په لاس کې دا یعنی هغه یو کس را پاسې دی شي پاغي باندې اوټ اف د پارلیمنت اوټ اف د باکس پاغي باندې از هر څه فیصله کوي دی شي او مولانا صاحب دا هم فیل کوي او دا الته حقیقتونه هم دي چې کوم یو خاص نقطه نظر سره سوک مدرسه راځي نو هغه خه طریقې سره فیسیلیټیټ کیږي او یو خاص نقطه نظر یو خاص سیاسي نقطه نظر لرون کی خلق کنه وی او الترازی وزارت تعلیم ته نو داغي مدارس دومره اسانی سره نه رجسٹرډ کیږي بیسیکلی چاغه کمشي ته مداخلت وای هغه داغي خبرې ته مداخلت وای نو هغه چونکه د موډ خبره ده سبا سیاسي صورتحال بدل شي نو الته چې کم کس ناس ته هغه به د هغه صورتحال اکارډنګ مدارس ډیل کړي پنځه کال وروسته بیا سیاسي صورتحال بدل شو هغه به بیا د هغه سیاسي صورتحال مطابق به هغه مدارس چې کم کنډیشنز دي هغه به ډیل کړي نو مولانا سے سیاسی طور باندې دا غواړي او زما خپل خیال هم دا دی چې سیاسی خبره هم دا ده که پولیټیکل خبرې تراشي چې دا کیسه پارلیمنت ته تل پکار دي دا یو نوټیفیکیشن باندې نه ده پکار دا په ایکټ باندې پکار ده په قانون پکار دی چې دا خبره پارلیمنت ته لاړه شي چې سیاسی صورتحال چې هر څومره بدلیږي نو کم از کم عوامی رائے پاگی کی دننه شامل ای یا په مدارس کې چې کوم طالبان په خپل استادان موجود دي داغه رائے پاگی کی دننه شامل ای محض یو کس داسې نه ناس چې هغه صورتحال هغه ته صرف یو لایک هغه یو صورتحال ته ګوري هغه ته په واتس اپ باندې یو میسج راشي او هغه داغه مطابق پاگی باندې عمل درآمد شروع کړي مثلا اوس په دې وخت کې اوس ډیر مدارس داسې دي چې هغه د یونیورسټي چارټر لپاره اپلای کړی دا وچ از ا ګوډ تھنګ خو خبره ده چاہو یو خا ماڈرن یونیورسٹی جوړول غواړي او د ایچ ای سی چې کوم ریکوائرمنٹ ده بالکل دا غیر ریکوائرمنٹ په مطابق هغه یونیورسٹیانی جوړول غواړي خو لیکن کم مدارس چې یو خاص نقطه نظر سیاسی لري او په یو خاص پلیټ فارم باندې دي هغه ته د یونیورسٹی چارټر ملایم شوې او یو بل خاص یو سیاسی نقطه نظر لرون کې چې کوم استادان دي یو مدرسې دي نو داغه چارټر یې وسه پوری په پینڈنگ کې پاتې دي نو داغه وجه دا نه ده چې پای کې ټیکنیکل مسائل دي مسائل دا دي چې اگر راځي صرف دا ګوري چې یار تاسو زمنګ نقطه نظر سره یا زمنګ مفادات سره تعلق ساتي او کنه ساتي که تاسو هغه ته د دې یقین دهانی وو چې موږ به هر قیمت باندې بس تاسو مفادات یعنی اداره جاتی مفادات خیال به ساتو ریاستی مفادات پرې دی باقی مفادات نو هغه کو خیال ساتي نو تاسو چارټر بم ملاو شي تاسو ته بسما که هم ملاو شي تاسو ته نو چکم فیسیلیټیز په کار دی هغه به ملاو شي لیکن تاسو کو بل طرف ناراضي نو هغه به نه ملایوي همدغه وجه ده چې مولانا صاحب وایي چې د یو کس او کېدې شي چې دا یو کس چې ناشته د سبا مولانا فضل الرحمن سے پلاس کیږي لیکن هغه هم ریلایبل خبر نه ده هغه یو کمپیکټ او یو کنستراکټ خبر نه ده نو هغه ځکه وایي چې دا خصه پارلیمنت ته تل پکار دي چې پای کې د تمام مدارسو او د تمام بورډونو مشاورت پای کې شامل شي او هغه یو اداره او یو انسټیټیوشن چې کوم د پاکستان پیلر دی هغه فالو کوي
ډېر مننه فرن عالم صاحب او مولانا صاحب زه تاسو ته راتلم که تاسو یو خبره کول غواړئ په کې اضافه ما سره یو منټ وخت دی ځکه که تاسو یو منټ
کې خبره پاکستان کی د مدرسو اصل نمائندہ تنظیم اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان پاغی کی پنجہ بورڈو ندی وفاق المدارس العربیہ پاکستان تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان وفاق المدارس شیعہ پاکستان وفاق المدارس سلفیہ پاکستان اور رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان دا پنجہ بنیادی بورڈو ندی اور پاکستان کی زرگونو مدرسے او لکھنو طلبا در حقیقت دے بورڈوں سر متعلق تھی او حقیقی نمائندگی اغا دے اتحاد تنظیمات دے مدارس تا حاصل دا چکم خلق راضی پٹی وی باندے او اغی دا خبر کئی پاگے کی یو اکثریت داغ خلق دے چیگی پخلا دسر مدرسی نشتا یو دو حضرات دا سی دی کیا واقعی مدرسہ ہم دا دیگی بورڈ ہم دے لیکن چکم خلق دی دی نمائندگی کی نو آغا خلق آغا ندی دیگو براہ راست یو مدرسے سارا دا احتمام یو تعلق دے یا یو بورڈ سارا دیگی تعلق دی نو بنیادی چکم غٹ سٹیک ہولڈر دی آغا اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان چکم دا مدرسو دا بورڈون نو یو اجتماعی تنظیم دے حقیقی مؤثر تنظیم آغا دے او دا پاکستان درگونو مدرسے او لکھونو طلبہ پدغ ادارو کی
مننا دیر مولانا حسین احمد صاحب او فرنو دالن صاحب بحث دیر پراخ دی موضوع دیر پراخ دا خو وقت کم دی استاسو دا دوارو مننا چی پا دی بحث کم برخوا وقت دا خوا وقت دا گوارم دا پاما
دیر مہربانی
داو دا مشال ترانا لاندی چی پا کی مونن لمولانا حسین احمد او فرنو دالم سرا د مدرسو د رجسٹریشن پاړه باندې خبري کوله بحث په دې ځای باندې پای ته رسیږي ما عبدلی کاکړ ته اجازه راکې په مخه شه
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
پدروی بجو
سروے
پا چلورنی مو بجو
ہارون باچا ہنری گڑی
پا پینزو بجو